د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړای کې زما هارون باچا سلامونه ومنې. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او ترڅنګ د پاکستانایو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو د لیکنو مهمه برخه درورو. د خبرونو لپاره مایک ورکوم خپل همکارې انیسې اجمل.
السلام علیکم. اول د خبرینو سرټکی، نن د پاکستان وزیر اعظم په مشرۍ کې د کاشر گوادر کوریډور په موضوع ټولګوندی غونډه کیږي. په ډیرای اسماعیل خان کې د امنیتي ځواکونو په ګاډی برید شوی چې پکې دوه سرتیری وژل شوی دي، او داعش ډلې د شام په پالمیرا ښار کې شل تنه وژلي دي. او وسته خبرونه تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم نن په اسلام آباد کې ټولګوندی غونډه رابللې ده چې پکې به د کاشر گوادر کوریډور په اړه بحث کیږي. د مشال ریډیو خبریال نن د پاکستان سرکاري ریډیو په حواله وایي چې په دې غونډه کې به د وزیر اعظم د کاشر گوادر اقتصادي راهداري لارې په اړه ټولګوندونه په باور کې اخلي. په پاکستان کې ځینې ګوندونه او په ځانګړې توګه ملتپاله ګوندونه وایي چې حکومت د چین نه تر بلوچستانه د کوریډور زړه نقشه بدله کړې ده او په پښتون میشتو سیمو د تیرولو پر ځای پنجاب ته اړوي. خو بیا حکومت په دې دریځ دی چې د دې منصوبې نه به ټولو صوبو ته ګټه رسیږي. په هنګو کې چاودنه شوې ده چې پکې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره ولاړ دوه امیدواران سخت زخمیان شوي دي. د سیمې د پولیسو مشر انور کندی نن مشال لیډیو ته ویلي دي چې دا چاودنه نن په زرګری سیمه کې هغه وخت وشوه کله چې د نصرالله لاینس خان په نامه دغه امیدواران په ګاډي کې روان وو. د دواړو امیدوارانو تعلق د پاکستان تحریک انصاف ګوند سره دی. د سیمې د الیکشن کمیشنر د انتخاباتي کمیشن یو چارواکی شاب خان نن په دې اړه مشال لیډیو ته وویل
او په کار د دوی خپل هم په کار ده کنه چې دوی ته پته وي چې مطلب حالات همدا چې دي او انګو ظلم بیا دا چې حساس سرینه ضلع ده نو بس دوی ته مونږ مخکې نیولي چې تاسو چا مسله یا څه داسې څه ایشووي هغه دی هغه کوي ډی پي او ته دوی درخواست ورکوي ډی آر او ته دوی درخواست ورکوي.
د پیخې پړه لاچان نه ده منلې. دا په داسې حال کې ده چې د پولیسو مشر انور کندی ویلي وو په هنګو هوټل تحصیلونو کې د سلو نه زیات پولینګ سټیشنونه حساس ګرځول شوي دي او د پولینګ سټیشنونو د امنیت لپاره تدابیر په پام کې نیولې دي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د انتخاباتي کمیشن چارواکي وایي چې نن د بلدیاتي انتخاباتو لپاره د جلسو ولس سره د غونډو اخیری ورځ ده. د انتخاباتي کمیشن ویان سهیل احمد پرون مشال لیډیو ته وویل چې د راتلونکي خالي په ورځ به د بلدیاتي انتخاباتو لپاره د سهار اتو بجو نه تر مخام 15 بجو پورې رائے اچول کیږي. سهیل احمد زیاته کړه چې دې لړکی په ټوله صبح کې شاوخوا 1211 پولینګ سټیشنې جوړې کړې شوې دي. د ډیر اسماعیل خان پولیس وایي چې تیره شپه نامعلومه وسلوالو د دربڼ تاڼې تورپل په سیمه کې د امنیتي ځواکونو په ګاډو برید کړی چې پکې دوه سرتیري وژل شوي او دوه زخمیان شوي دي. چارواکي وایي چې د برید وروسته پولیس ځوابي کارروایي هم کړې ده. د پیښې پړه لاچا نه ده منلې. د بیلاروس ولسمشر نن پاکستان ته دوه ورځنۍ دوره کوي. د پاکستان د خارجه چارو وزارت یو چارواکي نن مشال لیډیو ته ویلي دي چې صدر الکساندر لوکاشینکو به په دې دوره کې خپل پاکستانی سیال ممنون حسین او دغسې نورو چارواکو سره ویني او د دواړو هیوادونو په اړیکو د سیمې په صورتحال او په نور یو شمېر چارو به خبرې وکړي. د خارجه چارو وزارت چارواکي وایي کېدای شي چې په دې دوره کې د دواړو هیوادونو ترمنځ ځینې لوسنامې هم لاسلیک شي. بیګا د افغانستان د خوست ښار د لرګیو په منډه کې اور لګیدلی و چې له وجې خلکو ته مالي تاوانونه رسیدلی دي. د سوځیدلو دوکانونو ځینو مالکانو له مشال لیډیو سره په خبرو کې د افغان حکومت غوښتنه وکړه چې له دوی سره دې په فوري توګه مرستې وکړي. دا خلک وایي چې د اور لګیدو لامل ورته تر اوسه نه دی معلوم. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي افغان ځواکونو په تیرو دوه ورځو کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې 3 وسلوال وژلي او یو شمېر نور یې زخمیان کړي دي. د کورنیو چارو د وزارت لخوا تېره ورځ تخبرې کړل شوې خبر پاڼې تر مخه دغه عملیات په کندوز، بغلان، بدخشان، سرپل، کندهار، زابل، غزنی، خوست، پکتیکا، پکتیا او هرات کې شوي دي. بل لور ته د افغانستان د کورنو چارو وزارت یو چارواکي وای په بغلان کې شاوخه اتیا وسلوال وجل شوی دی. د کورنو چارو وزارت یو چارواکي جنرال اسد الله شیرزاد نن مشال لريو ته ویل چې دغه وسلوال د عملیاتو پر مهال وجل شوی دی. هغه زیاته کړه په دې عملیاتو کې پولیسو ته هم زیان رسیدل دی. د جنرال شیرزاد په وینا په دغه عملیاتو کې د مرکزي بغلان او دند غوري سیمې له وسلوالو څخه پاک کړل شوی هم دی. خبرونه د مشال ریډیو نوره. په شام کې فعالان وایي چې اسلامي دولت ډلې یا داعش د شام په پالمیرا ښار کې شلتنه په ډزو وشلې دي. په شام کې د بشري حقونو څارونکي ډله چې مرکز یې په برتانیا کې دی وویل چې داعش دا کسان تېره ورځ په پالمیرا کې د خلکو د یوې ډلې مخې ته وویشتل او تور یې پورې کړ چې دغه کسانو د حکومت ملاتړ کاوه. داعش د مې په شلمه د شام له حکومتي ځواکونو څخه د پالمیرا ښار ونیوه چې ورسره په دغه ښار کې د قیمتي پخوانیو آثارو چې پکې کلې مقبرې او نور ځایونه هم شامل دي د وسلوالو لخوا د ړنګولو ویرې پیدا شوي. د بشري حقونو د څارونکو په وینا په تیرو اتو ورځو کې چې داعش دا ښار نیولی دی تر 220 ډېر کسان یې د ښار دننه په خوشا کې وژلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د مې په 13 نیټه جنیوا ته د دورې پلان لري چې دا شان د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره د تهران د اټومي پروګرام په سر د خبرو په بلې مرحله کې برخه واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جیفرات کې تیر ورځ وویل واشنگتن باور لري چې د نړۍ پیاوړي هیوادونه ایران کولی شي چې د تهران د اټومي پروګرام په برخه کې یو جامع تړون ته د جون تر اخره ورسیږي. جان کیری او جواد ظریف تیر ځله په اپریل کې په نیویارک کې غونډه کړې وه. ایران او نړۍ شپږ طاقتور هیوادونه په دې خبرې کوي چې د جون تر اخره له ټاکلې نیټې سره سم یو تړون وکړي. د دې تړون له مخې به ایران د اټومي وسلو جوړول ختم کړي او په بدل کې به پې لګېدلې اقتصادي بندیزونه کم کړل شي. هم دې سره د مشال لیډیو خبرونه ختم شول او اوس زموږ همکار سراج ظهیر تاسو ته د کرنسو بیا او د موسم حال وړاندې کوي.
نن د زیارت پر ورځ د پیښور کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 103 روپۍ او 85 پیسې غسل کیږي او په 103 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 112 روپۍ او 85 پیسې او په 112 روپۍ 50 پیسې. یو پوند په 101.5 روپۍ او 25 پیسې او په 101.5 روپۍ 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 23 روپۍ 10 پیسې او په 23 روپۍ 35 پیسې. د سعودي عرب ریال په 23 روپۍ 35 پیسې او په 20 روپۍ 85 پیسې. او 2.3 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 2.8 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او یو افغانۍ په 1 روپۍ 3 پیسې اغستل کیږي او په 1 روپۍ 3 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پیښور او بنو کې په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 15 او کم نه کم 25، بنو کې یو کم 26 او کوټه کې به زیات نه زیات 22 او کم نه کم 44 ډیګری سینټی ګریډ وي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی چې په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان وزیر اعظم د کاشغر گوادر تجارتی لار پر پروژې د هیوا د سیاسي ګوندونو د ملاتړ ترلاسه کولو لپاره نن په اسلام آباد کې ټول ګوندیزه غونډه را بدلې ده. د اقتصادي چارو یو پوه وايي حکومت د دغه لارې جوړولو چارې د پوز په لاس کې ورکړي او ځکه په اړه د سیاسي ګوندونو اعتراضونو ته خایي قانع کوونکي ځوابونه و نه ویل شي. د خیبر پختونخوا هنګو ضلع چې د بلدیاتي انتخاباتو د رایه چونې تر سلو ډېر مرکزونه پکې له امنیتي پلوه حساس ګرځول شوي دي. په زرګري سیمه کې یې نن سهار په یو بمي چاودنه کې د بلدیاتي ټاکنو 2 کاندیدان ټپي شول. د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمه ادعا کوي چې د پخوا پرتله په سکولونو کې یو زیات شمېر ماشومان داخل کړل شوي دي. د سکولونو د استادانو د اتحادیې یو غړی د حکومت دغه خبره تاییدوي خو وایي چې په سکولونو کې د استادانو شمېر زیاتولو ته هم باید پام وشي.
څنګه واړه زیاتېږي نو بیا زموږ مشران لدام په کار دي چې ورسره ورسره بیا موږ د هغې په شمېر استادان هم راکوي.
یو شمېر نور رپورټونه هم اوري. هیله ده له مشال راډیو سره اوسئ. اولنی موضوع ترازو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن په اسلام آباد کې پر کاشغر گوادر تجارتی لار د هیواد د سیاسي ګوندونو اعتراضونو ته د جواب ویلو په ترڅ کې د هغوی د دغه پروژې لپاره د هغوی د ملاتړ ترلاسه کولو لپاره ټول ګوندیز کانفرنس را بدل دی. په دغه اړه تفصیل له اسلام آباد د مرابی اکرم خان نه اورو.
نن وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې یو ځل بیا د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري په اړه ټولګوندیز کانفرنس وزیر اعظم هاوس کې رابلل شوی دی. د ټولګوندیز کانفرنس مقصد سیاسي ګوندونه د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري په اړه اعتماد کې اخیستل دي. یاد دی وی د روانې میاشتې په 14 تاریخ هم سیاسي ګوندونو سره مشاورت لپاره یو ټولګوندیز کانفرنس وزیر اعظم هاوس کې رابلل شوی و. په دغه غونډه کې د ځینو ګوندونو لخوا تحفظاتو له وجې وزیر اعظم نواز شریف یوه جایزه کمیټه هم جوړه کړې وه او ویلي وو چې حکومت به د سی ګوندونو تحفظات د لری کولو کوشش کوي. په دې کې تحفظات د عوامي نېشنل ګوند او پاکستان تحریک انصاف لخوا مخې ته راغلي وو. په 14 مئی د غټول ګوندیز کانفرنس ته د ترقی او منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسان اقبال ملکی سیاسي مشورولې ته ویلي وو چې په دې راهداري کې بدلون نه دی شوی، دا د ټول پاکستان پروژه ده. واضح دی وی د اپریل په میاشت کې د چین د صدر د دورې نه مخکې د اقتصادي راهداري لاره کې مبینه بدلون په اړه مختلف سیاسي ګوندونو د خپل تحفظاتو اظهار کړی وو. د 15 ارب ډالرو نه د زیات مالیت د منصوبه د چین د صدر د دورې په موقع لاسلیک شوی و. یادی وی په دې لړ کې د مختلف سیاسي ګوندونو لخوا په پارلمان کې هم احتجاج ریکارډ شوی و او هم روانه میاشت په بلوچستان کې د دې راهداري بدلون په اړه د هړتال اعلان شوی و او د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی په مشرۍ کې هم د صوبایي حکومت او د اپوزیشن غړو د بجلی بقایاجات او د راهداري د لارې بدلون په اړه پارلمان مخې ته احتجاج کړی و.
رابعه اکرم خان وا د پاکستان یوې حکومتي کمیټې د 2015 او 2016 کال لپاره د هیواد د پرمختیايي بجټ منظوري ورکړې ده. اکسپرس ټریبیون وسپانوایي د ازل په ترقیاتي بجټ کې د کاشغر گوادر لوی لارې جوړولو لپاره زیات پیسې بل کړل شوې دي. دا چې د کاشغر گوادر اقتصادي لار د خیبر پښتونخوا او بلوچستان صوبو د ځینو اعتراضونو له وجې متنازع شوې. پښتنه دا ده چې آیا دا اختلافات به د منصوبې لپاره په بجټ کې د ښودل شوو پیسو د مصرفولو کار اغېزمن کړي او که نه. د عبدالحی کاکړ په رپورټ کې به دا موضوع اورو.
د پاکستان ایکسپریس ټریبیون ورسپانه وایي مرکزی حکومت د 2015 او 2016 په پرمختیايي بجټ کې د کاشغر گوادر لوی لارې جوړولو لپاره 14 ارب ډالر مختص کړي دي. د ورسپان په وینا د کلنی پلان جوړونې ملي ادارې انوال پلان کوارډینیشن کمیټي په وفاقي سطح د کېدونکو پرمختیايي کارونو لپاره د 1,413 ارب روپیو منظوري ورکړې ده. ورسپانه زیاتوي چې په ټولو منصوبو کې تر ټولو زیاتې پیسې د کاشغر گوادر پروژې لپاره مختص کړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې اقتصادي راهداري وار له مخه له اختلافاتو سره مخامخ ده. په پخوا کې هم داسې لیدل شوي چې مرکزي حکومت به د متنازع کالاباغلیم لپاره په بجټ کې پیسې بیل کړي، خدا به بیا کله هم خرچی نسوی. آیا اوس چې کاشغر گوادر لاره هم دغه سي متنازع شوی، نو پښتنه دا ده چې دغه 14 ارب ډالر به هم هغه سي خرچی نکړي سي لکه چې په کالاباغ ډیم به خرچی نسوی. په اسلام آباد کې د معاشي چارو خبريال او څېړونکي اکرام هوتی جواب راکوي.
ډیولپمنټ بجټ چې کم دیګ دی نو هغه به دا دوه حصے چې کم دی مخکنه چې د منصوري پورې حسن عبدالله پورې او درته ډیرونه د پنجاب د دینه لخوا پورې دا کارونه به هغه بجټ سره کیږي او داغه سره د اختلاف کون کواله تعلق نشته. اختلاف کون کواله تعلق دی چې د خیبر پښتونخوا هغه علاقو کې ولې نظریږي چې کوم کې هغه غواړي هغه چې کله وخت راشي نو بیا بس مخې ته منظر راځي. نو لهدا دا بجټ به استعمالیږي.
د اقتصادي چارو یو بل کارپو مبارک زیب هم وایي چې مرکزی حکومت په ډېر وشاري سره د هغو سیمو د پرمختګ لپاره کار کوي چې اوربند د اقتصادي راهداري لارې تیرې شي.
ما ته نه ښکاري چې لکه بجټ به لیب شي لکه دا وړي روخيار دي دی با زیات تر هغه کارونو کې کم چې د پنجاب سره هغه تعلق دی او هغه زګونه بفری دي کم چې په پښتونخوا کې یا بلوچستان کې راځي لکه دا ډېر انوکا پروجیکټ په دې وجه دی چې ورتره ورتره د دې د امپلیمنټیشن یا د دې د پروټیکشن هغه چې کم دی هغه آرمی ته ورکړی دی چې کله دی کې آرمی راشي نو هغه ځای کې بیا سیاستدان او د عوام خبره ختم شي. هغه بیا د زور خبره ده
د کاشغر گوادر اقتصادی پروژې په اړه پاکستان له چین سره د 46 ارب ډالرو تړون کړی وو. خو د پښتونخوا او بلوچستان حکومتونه اسمبلیانې او ګوندونه دا تور لګوي چې مرکزی حکومت له دغو صوبو تیرېدونکې لار پنجاب صوبې ته اړوي. خو د پاکستان وزیر اعظم په دې اړه د دواړو صوبو د ګوندونو او حکومتونو د باور ترلاسه کولو لپاره د زیارت په ورځ په اسلام آباد کې یوه غونډه رابللې ده.
دا مشال ریډیو ده.
اوردن کو د خیبر پختونخوا د هنګو ضلع پولیس وایي نن سهار په زرګري سیمه کې د بلدیاتي انتخاباتو پر دوو کاندیدانو د سړک غاړې بمی چاودنه شوې چې هغوی پکې ټپي شوي دي. ویل کېږي د دغو دواړو کاندیدانو تعلق له تحریک انصاف ګوند سره دی. پولیس وایي د پیښې په تړاو یې پلټنې پیل کړې دي. له سیمې پرې د طارق اورگزی رپورټ اورو.
پولیسو په خبره چودنه د پنځشنبې په سهار په زرګري سیمه کې هغه وخت وشوله کله چې دغه امیدواران په خپل ګاډي کې روان وو. پولیس وایي په زخمیانو کې نصر الله او لنس خان نمونه شامل دي چې دا د تحریک انصاف سیاسي ګوند سره تعلق لري. د سیمې د پولیسو مشر ډی پی او انور کونډي مشال لډو ته وویل د دغه پیښې هدف د ګوند دغه دوه امیدواران وو چې پکې دوی سخت زخمیان شوي دي. د وویل زخمیان شوي امیدواران په سمدستي توګه د هنګو هډکوارټر هسپتال ته رسولي دي چېرته کې د هغوی علاج روان دی. د دا هم ویل دغه پیښې وروسته ټوله سیمه امنیتي ځواک نو په خپل ولکه کې اخستی دا او زیاتوي چې د دغه پیښې په اړه تحقیقات روان دي. دغه پیښې په اړه چا په خپل سر نه دی اخستی. واضح دی چې د ناریاب ټو وارډ نه نصر الله د ډیسټریکټ کونسلر او لنس خان د تحصیل کونسلر سیټونو لپاره ودرېدلې دي. بلخ د سیمې الیکشن کمشنر شاهاب خان د دغه پیښې نوټس اخستی دی او پولیسو ته دا امر کړی چې د سیاسي ګوندونو امیدوارانو امنیت یقیني کولو لپاره دی نور ګامونه هم اوچت کړی شي. د ویل په انتخاباتو کې ولاړ امیدواران دی په خپل هم د خپل سیکیورټي خیال وساتي ځکه چې د سیمې حالات ښه نه دي او څوک هم په نښه کېدی شي.
دوی د خپل هم په کار ده کنه چې دوی ته پته ده چې مطلب حالات هم داسې دي او هغه ضلع هم بیا داسې حساس سرینه ضلع ده. نو دوی ته موږ مخکې نیولو چې څه مسله یا څه داسې څه ایشو وي هغه د ډی پي او ته درخواست ورکوي، ډی آر او ته درخواست ورکوي.
معلوماتو تر مخه په ضلع هنګو کې د سلو نه زیات پولیس نشانې داسې دي چې هغه حساسې ګرځول شوي دي. امنیتي چارواکي وایي په انتخاباتو کې کمې بدې پیښې نه د بچو لپاره دوی سیکورټي پلانونه تیار کړي دي او زیاتوي چې امیدوارانو سیکورټي به نوره هم سختولی شي. په ضلع هنګو کې مقامي انتخابات چې روان د خالي پورس کېدونکی دی څه د پاسه په 200 سیټونو به 1450 امیدواران برخه اخلي. هنګو هغه بندوبستي سیمه ده چې پوله قبایلي سیمو کورما او رغزو سره لګېدلې ده چېرته کې چې دا وخت د وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن روان دی.
زمون خبریال طارق اورگزی او د پاکستان الیکشن کمیشن لوینا سره سم په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي ټاکنو لپاره روان کمپاینونه به نن شپه 12 بجې پایتا ورسول شي. پرون د تحریک انصاف او همداراز د عوامي نیشنل ګوند او جماعت اسلامي مشرانو د خپلو کاندیدانو انتخاباتي جلسو ته وینا وکړې. په دغه اړه تفصیل له پیښوره د خپل خبریال خالد خان اورو.
دا خیبر پختونخوا په سلیری ضلعو کې د 1.5 مقامی حکومتونو د ټاکنو د پاره انتخاباتي مهم به نن شپه 2 بجې ختميږي. دا کوم رستو چې هیڅ یو سیاسي ګوند یا امیدوار به جلسه جلوس یا کمپاین نشي کولی. دا شروع په مخام خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په مردان، نوخار او پیښور کې د خپل ګوند انتخابي جلسو ته وینا وکړه او د صوبایي حکومت دوه کاله کارکردګۍ ستاینه وکړه. بلخوا د عوامي نیشنل پارټي مشر اسفندیار ولی خان په چارساده کې یو انتخابي مهم ته د وینا په محل وویل چې پښتونخوا کې د تحریک انصاف حکومت کارکردګي د نش برابر ده او پکار ده چې عمران خان او صوبایي حکومت وفاق سره د پاک چینا اکنامیک رادارې په معامله سخت موقف اختیار کړي. د پاکستان د انتخاباتي کمیشن یو چارواکي په وینا د کوهستان ضلع نه علاوه د خیبر پښتونخوا سلیری ضلعو کې د 1.5 د پاره ټول انتظامات پوره شوی دی او دغه ټاکنو لپاره د پاکستان فوج څخه د پاسه 1000 پولینګ سټیشن باندې ډیوټیانې کوي. دغه شان د ضلع کونسل، تحصیل کونسل، ویلج کونسل او نایبرهډ کونسل د پاره څخه د پاسه 4000 امیدوارانو په منځ کې مقابله ده، کوم کې چې د تحصیل او ضلع کونسل سیاسي بنیادونو او د ویلج کونسل ټاکنې به په غیر سیاسي بنیادونو کیږي. د پیښور 92 یونین کونسلو کې څخه د پاسه 1000 پولینګ سټیشن کې نیم سو حساس ګرځول شوی دی او په ټوله ضلع کې دف 144 نافذ کړل شوی دی. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پا پاوکم 11 بجو،
تاندې هلی
په پا پاوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پا پاوکم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 4 بجو.
اوریدونکو د بیلابیلو سرکاري او غیر سرکاري ادارو شمیرې ښیي چې په خیبر پختونخوا کې د یو ملیون نه تر یو نیم ملیون پورې ماشومان له سکولونو بهر دي. د دغو ماشومانو په سکولونو کې د داخلولو لپاره صوبایي حکومت یو ځانګړی کمپاین پیل کړی و او حکومت اوس دا کوي چې په ترڅ کې د صوبې په لکونو ماشومان ښوونځیو ته داخل کړي دي. د دغه حکومتي کمپاین د لاسته راوړنو په صوبه کې د ماشومانو د تعلیم په برخه کې د یو لړ نورو مسلو په اړه د منور شاه دا رپورټ اورو.
د روان کال مارچ میاشت کې د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د سکول د عمر ماشومان چې د سکولونو نه بهر وي د داخلو لپاره یو کمپاین اعلان کړی وو. د ګر آیا استاد په نوم د مهم کې په اول وار استادان ماشومانو پسې کورونو ته ورتلل او په سکولونو کې د داخلو لپاره یې راوستل. دغه کمپاین سرته رسیدلی دی. د تعلیم د صوبایي وزیر عاطف خان نه مو پوښتلی چې د دې اهداف څه وو او په کې یې څومره کامیابی ترلاسه کړه.
تقریبا 4 لاکھ پاؤش ہم آخری تک پوسٹ کروں 4 لاکھ پاؤش انرولمنٹ سے ہو مطلب جمگا چکم ٹارگیٹ ہوگا پورا کرو انرولمنٹ کیمپین ہو کال کی دودھ رکھی گی جو ضرور کی گی وہ تو بیا ستمبر کی گی ان شاء اللہ تعالیٰ کامیاب ہوتا تو پتہ ہی مان دے بے مچ نارملی با نور کلون کی تھا کالے میں تقریبا 6 لاکھ انرولمنٹ کیے تھا اور تقریبا 3 لاکھ پتے تھا کیے تھا دے کال کم کو 4 لاکھ ترسی دل کامیاب ہوتا تھا سو ایڈیشن مطلب انکریز دے پکے.
هلته د خیبر پختونخوا د پرایمری سکولونو د استادانو د یوې اتحادیې د خزو د سانګې مشره فوزیه زیب وای کمپاین کامیاب شوه او په سکول کې ډېر ماشومان داخلي کړي خو اوس ورسره د ځای او استادانو کمی دی.
څنګه واړه زیاتېږي نو بیا زموږ مشران دم په کار دي چې وسره وسره بیا موږ د هغې په شمېر استادان هم راکوي ولې چې دا واړه بیا کنټرول کول ډېر زیات ګران شي. اوس ما سره په یو کچې کې هم اتیا واړه دي او په بل کچې کې ما سره شپږ کم سل واړه دي نو دا په یو یو استاد باندې ډېر په مشکله باندې کنټرول کیږي. دې لپاره بیا تک 40 په حساب سره یو مس پکار ده نو 40 باندې یو مس وینو هغه مس خپل واړه ډېر ښه طریقې سره هینډل کولی شي او ډېر ښکلی سبق وته خوري شي.
دا راز د یاد اتحادیې عمومي مشر ملک خالد خان وای دا کمپاین به هله ګټور وي چې دا ماشومان د سکولونو نه بیا بهر نشي.
دا ماشومان چې کله سکول ته راننوځي د هغوی د ناستې د هغوی د نورو میسنګ فیسلټیز چې کوم دي په هغې باندې ډېر تیزۍ سره ورک په کار دي. دویم چې ګورنمنټ هم په دې کې یو داسې قانون سازي وکړي چې دا ماشومان موږ سره 15 کاله پاتې شي. زیاتر سو پر موږ سره 15 کاله نه پاتې شوي. بیا زموږ اهداف چې کوم دي یا زموږ چې کوم هغه مشن دی یا چې کوم تعلیم
دے مسئلے تا پا اشارہ سرا خبریال یوسف علی وائی ماشومان پا سکولونو کے داخل اول دا ستاین ورگام دے خو پکار دی چی حکومت ورطا پا سکولونو کے دا تعلیم انتظام ہم برابر کری.
زما چې کوم کنسرن دی زما چې خپل کوم مشاهده ده تر شوي 100 کاله کې یا 2 کال کې هغه د سرکاري سکولونو کې د کیپیسټی ده سپیک ته موږ به دا وایو چې کوم آوټ آف د سکول سټوډنټس دي موږ راوړو سکول ته خو ستاسو سکولونو څومره دي په دې صوبه کې په دې صوبه کې په هغه سکولونو کې آلریډي انرولډ ماشومان څومره دي نو ستاسو څومره کیپیسټی ده ته څومره کیپیسټی جوړې نو لکه هغه مطابق بیا به انرولمنټ کې دی. زه تخویر یو سکول مثال تل درکوم چې یو سکول ګورنمنټ پرایمری سکول
پدے حکلا د تعلیم صوبائی وزیر عاطف خان وائی پخوا با پرائمری سکولونو کے 2 کمرے وے چې اوس پکې صوبائی حکومت د تعمیر سکول پروگرام لاندې شپږ شپږ کمرے جوړوي او ډیر زر با د نوی استادانو په اخیستلو دغه سکولونو کې د استادانو شمیره هم زیاته کړی شي.
د منور شاه رپورټ موریدو. د شمالي وزیرستان د رزمک ډیویژن د ټولو سرکاري سکولونو استادان که نارینه دي او که زنانه وایي حکومت رغواړي چې په یاده سیمه کې سکولونه خلاص او خپلې ډیوټیانې پکې بیرته پیل کړي خو دوی په خبره چې حکومت ورسره هغلته د تګ په لړ کې هیڅ مرسته نه کوي. د سیمې پرې د مشال رادیو د خبریال عمر دراز وزیر رپورټ اورو.
شمالی وزیرستان رزمک ڈویژن درې تحصیلونو سرکاری سکولونو استادان وای نن نارینه او زنانه استادان چې د بنو نه په گاډی کې روان ول پولیسو ورنګاړي د بلدیاتی انتخاباتو لپاره بیګار ته ونیو او ټول استادان یې د غلطه پرې خودل. د رزمک ڈویژن تعلیم سانګې مشر حبیب الله وویل چې ټول اعلی چارواکو ته ویلي خو ورته خپل گاډې هم خلاص نه کړ. دوی زیاتوي چې سیمه ته پتلو کې دوی ته په هفته کې هم اجازه نه ملاویږي، نو هلته باسکولونو ته څنګه تګ را تګ وکړي. دغه استادان وایي دوی غواړي چې خپلې سیمې ټول سکولونه آباد کړي، خو دوی ته د هم د تګ را تګ اسانتیاوې برابرې کړي. د شمالی وزیرستان رزمک ډویژن تعلیم سانګې مشر حبیب الله مشال ریډیو ته په دې اړه وایي،
زه رزمک ته راغلم تقریبا میشت ټول سکولونه هلته باندې ویلې چې د خلک به ګریډ شوی دی که نه، بیا دې میشته وایي چې تو د ټیچرونو حاضر کړې. لکه مو سره ازدلاوي لوړ دي د کارک نه ډیای خان نمر وستلي دي وړي کې بچون دي ور سره که نه، میز والا ګاډی پلاین کو چې بیروغی پولیسو له بېګار ته ونیو که نه.
د رزمک ډویژن سرکاري سکول یوه زنانه استاذه وایي د کارک نه راغلې او رزمک ته ډیوټۍ ته روانه وه چې بنو کې یې ګاډی پولیسو ونیوو. دوی وایي د غلطه پتلو کې ورته ډېرې ستونزې دي چې باید هوارې شي.
ګورنمنت ګرلز پرایمری سکول شهید الله کوټ کې موږ پهلې ډیوټي کړې ده، اوس خیې چې موږ خلکو ته سبق وایي. تاګ را تاګ کې مشکلات ته موږ سبې د شپې بجې نه راوتلې دلته کې ولاړې.
د سرکاري سکولونو استادانو دغه مشکل په اړه مو کلاچې سیمه کې د حکومتي او فوزي اعلی چارواکو سره د رابطې کولو هڅه وکړه، نو دوی سره په خبرو کولو کې بریالي نه شو. شمالی وزیرستان کې فوزی عملیاتو وروسته رزمک ډویژن درې تحصیلونو کې لا هم خلق موجود دي چې د غلطانه نه دي کډه شوي، خو د سیمې خلکو او استادانو په وینا د غلطه د عملیاتو نه را پدې خوا ټول سکولونه لا هم بند دي. رزمک ډویژن کې د تعلیم محکمې په وینا ټول یو سلو شپاړه سکولونه دي چې پکې سلور شپېته نرینه او دوه پنځوس د زنانه سکولونه دي. عمر دراز وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
تاندے ہلے
ټولې صوبا کې ما فرسٹ پوزیشن واغستو.
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکوم.
خندې په مخ دې نه پیګړي ذکر کې دې وایي چې د پښتو د ولس د سواد د خلکو نه کار اخلو، او لکه مطلب دا خلک د نورې زنانه د اړو مخ کې لاړې نه شي کنه.
پوری کنه واړه د اړې شي په کې باندې نو اخو له چانل کې کې کې
دې آی ای ای په څیر اوختي او دې کې د خزو نمبر وته پاکستان شو نمبر 1 باندې
د هرې شورو پورس په کم یو لس بجې او د هر زیارت پورس په کم دو بجې. لما فرخنده اسد سرا
اردن کو بیگا د خوست خار د لرګیو په منډای کې د اور لګیدو له وجې خلکو ته مالی تاوانونه اوختی دي. د سوزیدلو دوکانونو ځینو مالکانو له مشال ریډیو سره په خبرو کې له افغان حکومت څخه غوښتنه وکړه چې له دوی سره د په فوري توګه مرستې وکړي. تفصیل د نجیب الله الوخیل پر رپورټ کې ورو.
بیګاش په د خوست خار په جنوبی څنډه کې د لرګیو د منډای په هغه برخه کې چې د دروازو او کړکیو د جوړولو کوچنۍ کارخانه پکې دي، د اور د لګیدو له کبله شخصي خلکو ته پکې درانه مالی زیانونه واوښتل. په دې اور لګیدنه کې چې لمبو او لوګیو یې د خار د فضا یوه برخه نیولې وه، سلګونه د دروازو او کړکیو د جوړولو کارخانې او دوکانونه وسوځېدل. د سوځېدلو دوکانونو یو شمېر مالکان وایي چې دوی نه پوهېږي دا اور لګیدنه څرنګه پېښه شوه، خو دوی زیاتوي چې هر دوکاندار ته لله سلکه افغانۍ نیولې بیا تر دېرش سلکه افغانۍ پورې تاوان رسېدلی دی.
عبدالحدی قربان اوسېدونکی یم. دا دوکانونه چې وسوه بېګا پته نه لګېدی چې اور کوم طرف نه ولګېدو، چې موږ راغلو دا سلور دوکانونه ورو خوسته وو دا لرګي ذخیره وو، اوس چې اور بلېږي دغه علاقه ټول مکمل موږ د لرګي ذخیره وو. هر یو دوکاندار شل لکه دېرش لکه پنځه ویشت لکه اوته لس لکه لس لکه خو بېخي اتنا دوکاندار ته ونه شو.
یو بل تن دوکاندار چې نن سهار وختي خپل سوځېدلي دوکان ته رسېدلی و وایي چې لرګي او ماشینونه یې په پور اخیستي. دی د حکومت نه د عاجلې مرستې غوښتنه کوي.
زه چې سګوله منګال یم، نو دا دوکان مو د کاروبار نو پیږو نه وګي شرطونه دا د اور لګېدلی و، دا پته مېته نه لګېږي چې خپل اول ګدې چپ سي بچو. حکومت نه مې دا غوښتنه ده چې مې غور وغړي ځکه چې مې ټول غریبان مسکرون خلک یو.
د لرګیو په منډۍ کې د نجارۍ د یوې بلې کارخانې مالک چې اسدالله نومېږي وایي،
خو شود پنځه لس شل لکه لرګي پکې وي او مشندري ته خپله وینې څلور پنځه مشاینونه کې وي جنریټر کې وو په قرضه م جوړ کړی که یو رکوماک همکاري ونه شي نو د خلک بېخي نه امیده کېږي.
خوست ښاروال کرامت خان خپلواک د اطفایي امنیتي مسؤلینو مننه وکړه چې د اور د پراخېدو مخه یې ونیوه.
پدې کې په سلګونو میلیونه افغانۍ خلکو ته خساره ورسېده، خلکو بېروزګاره شول. موږ نن د دې لپاره یو حیات ټکو چې لاړ شي دغې به رسي وکړي څومره خساره شوې ده. د موضوع به موږ د خپلې ادارې طریقه مرکزي ادارې سره هم مطرح کړو.
کتونکي وایي چې د لرګیو منډۍ غیر فني او په نامناسب ځای کې ده. که چیرې د لرګیو منډۍ د دې ځای نه بلې مناسبې سیمې ته ونه لیږدول شي، نو د ورته پیښو د بیا تکرار امکان په خپل ځای پاتې دی.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
اوریدونکو د مشال ریډیو د دولسنی می بجې کیدونکو دی د انیسی اجمل نه لنډ خبرونه اورو.
د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د کاشر گوادر کوریډور په موضوع رابلل شوې غونډه پیل شوې ده. د پاکستان سرکاري ریډیو وای په دې ټولګندیزه غونډه کې به د کاشر گوادر اقتصادي راهداري لارې په اړه وزیر اعظم نور ګوندینه په باور کې اخلي. د خبر پښتونخوا په هنګو کې 14 شوې ده چې پکې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره ولاړ دوه امیدواران سخت زخمیان شوي دي. د سیمې د پولیسو مشر انور کندی نن مشال ریډیو ته ویلي چې دا 14 نن په سرګرۍ سیمه کې د دغو امیدوارانو په گاڑی شوی ده. د پیښې په لاچا نه ده منلې. بلخوا د ډېر اسماعیل خان پولیس وایي چې تېره شپه نامعلومه وسلوالو د درابڼ تاړې ترپل په سیمه کې د امنیتي ځواکونو په گاڑی برید کړی چې پکې دوه سرتېري وژل شوي او دوه زخمیان شوي دي. د دې پیښې په هم لاچا نه ده منلې. د خیبر پختونخوا د انتخاباتي کمیشن چارواکي وایي چې نن د بلدیاتي انتخاباتو لپاره د جلسو او لیست سره د غونډو اخیره ورځ ده. د انتخاباتي کمیشن ویان سهیل احمد پرین مشال ریډیو ته ویلي چې د راتلونکي خالي پر ورځ د بلدیاتي انتخاباتو لپاره د سهار 2 بجو نه تر ماښام 15 بجو پورې رای اچول کیږي. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي افغان ځواکونو په تیرو 2 ورځو کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې 3 شپېته وسلوال وژلي او 1 شمېر نور یې زخمیان کړي دي. دا عملیات په کندوز، بغلان، بدخشان، سرپل، کندهار، زابل، غزنی، خوست، پکتیا او پکتیکا او هرات کې شوي دي. د بلاروس ولسمشر نن پاکستان ته دوه ورځې دوره کوي. د پاکستان د خارجه چارو وزارت یو چارواکي نن مشال ریډیو ته ویلي چې نوموړی به په دې دوره کې له خپل پاکستاني سیال ممنون حسین او د غسی نورو چارواکو سره ویني. په شام کې فعالان وایي چې اسلامي دولت ډلې یادایش د شام په پالمیرا ښار کې 40 تنه په ډزو وژلي دي. په شام کې د بشري حقونو کارونکي ډله وایي چې داعش دا کسان تېر ورځ په پالمیرا کې د خلکو د یوې ډلې مخې ته وویشتل او تورې پورې کړ چې دغه کسانو د حکومت ملاتړ کړ.
د خبرونو لنډیز مولانی سی اجمل اوري د اوس د زینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله ناورو.
وحدت رسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د وزیر اعظم د قومي سلامتۍ او خارجه امور سلاکار سرتاج عزیز د اسیا زړه استنبول پروسی یو ورځنی کانفرنس ته خپل وینا کې ویلي وو چې د افغانستان دښمنان د پاکستان دښمنان دي او موږ د مربوطو هلو زلو د لارې د ترهګرۍ د خاتمه په خه اراده لرو. ورسپانه لیکي چې د پاکستان او افغانستان د امن او جنگ دواړه حالتونه په یو بل یو شان اغیز لري. د بده مرغه دواړو هیوادونو په تیرو وختونو کې د ترهګرۍ د جرړې نوستو لپاره یو بل سره هغه شان مرسته نه ده کړې د کومې چې ترې توقع کېده. ورسپانه لیکي چې ترهګرۍ په سیمه کې د دواړو هیوادونو لپاره خطر راولاړ کړی دی، نو ځکه دا لمینځ وړلو لپاره به یې هم د دواړو هیوادونو مشرانو ته په اخلاص د یو بل سره همکاري او مرسته کول وي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د دې سیمې څخه د تشدد، ترهګرۍ او انکارۍ د ختمولو لپاره پکار ده چې د دواړو هیوادونو لوړپوړي چارواکي د خپل منځي باور سیوا کولو لپاره عملی ګامونه واخلي. آج ورسپانه خپل اداریا د متاثرینو واپسۍ او د فاټا د بیا ودانۍ په حق لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوې د سیاسي او فوزي مشورولۍ په مهم اجلاس کې په ملک کې د امن او امان صورتحال تفصیلي جایزه اخستو سره سره په ارزي توګه د بیکوره شوي خلکو واپسۍ، په قومي اکشن پلان عمل درآمد او د قبایلي سیمو بیا ودانۍ نه تعلق په امور هم خبرې اترې وکړې شوې. ورسپانه لیکي چې تر څو د قبایلي سیمو د بیا ودانۍ او ترقۍ خبره ده، نو د ټولو زیات ضرورت د سرمایه‌کارۍ لپاره د حالات ښه جوړول دي. دغه متاثرین خپل کورونو ته لیږل وروسته دوی ته سهولیات ورکولو سره سره دوی لپاره د روزګار بندوبست هم وکړې شي، نو دا شان به یې معاشي مشکلات په مستقله توګه حل شي. ورسپانه لیکي چې ضرورت د دې خبرې هم ده چې د متاثرینو واپسۍ او د فاټا ترقۍ حواله سره د فوري توګه د لنډې او اوږدې مودې لپاره پلانینګ ټینګ وکړی شي او په قبایلی سیمو کې د نوي پروژکټونو شروع کولو سره سره د اول نه موجوده انتظامی ډانچه دې هم فعال کړی شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د فاټا خلکو ته د بنیادی د صحت سہولیات او تعلیم موقع هم ورکړی شي او په فوري توګه دې په سیمو کې لوی لوی هسپتالونه جوړ کړی شي. دې نه علاوه د فاټا یونیورسيټي منصوبه دې هم سرته ورسول شي چې په سیمه کې ورسره د تعلیم شرح زیاته شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د فارن پالیسی مجلې په ولیکنه کې پر دې بحث شوی چې پاکستان ولې د خپلې ګډوډۍ پړه پر هند چوي. مجلې لیکي له هند د ویرې خبرولو په بدل کې د پاکستان پوز د ځان لپاره وسایل ترلاسه کوي. بل پلو نیویورک ټایمز ورسپانې د افغانستان د قدرتي زیرمه په اړه لیکنه کړې ده. لیکنه وایي افغانستان باید پر بهرنیو مرستو د تکیه کولو پر ځای داسې ګامونه واخلي چې پر خپلو پښو ودرېږي. بلیوال کاکړ د دې دواړو لیکنو تفصیل وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجلې په پاکستان کې د هند او په هند کې د پاکستان په اړه پر موجود فکر بحث کړی دی. د مقالې په لیکنه په هند کې زیات خلک داسې فکر کوي چې د پاکستان پوځي جنرالان په امن کې ډېره لږ دلچسپي لري. د فارن پالیسی په لیکنه دا خبره تر ډېره حده غلط هم نه ده، هغه ځکه چې له هند د ویرې خپرولو په بدل کې پاکستانی پوځ د ځان لپاره پراخ وسایل او قدر ترلاسه کړی دی. مجله زیاتوي چې دې کار د طالبانو او نورو هند ضد ډلو د پټ ملاتړ غوندې د پاکستاني پوځ خطرناکو او رانوونکو تګلارو ته هم وده ورکړې ده. د فارن پالیسی په لیکنه پاکستاني پوځ دا کار له لسیزو راهیسې کوي او همدا لامل دی چې د هند وزیر اعظم نریندر مودي ورسره په خبرو کې زیاته دلچسپي نه شي. د مجلې په لیکنه په پاکستان کې چې د هند په اړه څومره له خطره ډک تصویر جوړ کړل شوی دی، په هغه کې له مبالغې څخه کار اخیستل شوی دی. مجله زیاتوي چې د دې فکر په جوړېدو کې د هندي مشرانو برخه هم ځکه د پام وړ ده چې له لومړۍ ورځې د پاکستان د رامنځته کېدو له فکر سره اختلاف کړی و. فارن پالیسی کاږي چې کله په 1947 کال کې د هند نیمه وچه یا برصغیر وویشل سو، نو په هند او پاکستان دواړو کې شاوخوا 1,00,000 کسان ووژل سو. د مجلې په لیکنه په پاکستان کې له هغه وخت راهیسې ګډوډي ده چې کله تر جوړېدو وروسته پاکستان ته په زیات شمیر کډوال ورغلل او د دې ملک اقتصاد او حکومت شل سو. بل پلو نیویارک ټایمز ورسپانې د افغانستان د قدرتي زیرمو په اړه په یو لیکنه کې ښلي چې دا هیواد په مځکه کې دومره پراخې قدرتي زیرمې لري چې لا هم لاس نه دی وروړل سوی. نیویارک ټایمز لیکي چې په 2010 کال کې د امریکا د مځک پوهنې ادارې چارواکو وویل چې د افغانستان نا استعمال سوي قدرتي وسایلو ارزښت 1,000,000,000 دی. ورسپانه لیکي چې افغانستان باید پر بهرنیو مرستو د تکیه کولو پر ځای داسې ګامونه واخلي چې اقتصاد یې پر پښو ودرېږي. د ورسپانې په لیکنه کچیر افغانستان پر وخت له دې قدرتي زیرمو څخه د ګټې اخیستنې بهیر پیل کړی وای، نو اوس به یې نه یوازې آمدن وو بلکې په پراخه کچه به یې خلکو ته روزګار هم ورکړی وای. نیویارک ټایمز لیکي کچیرې د افغانستان معدنیات په کار واچول سي، نو دا هیواد به هر کال شاوخوا 2,000,000,000 آمدن ترلاسه کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د سوریې یا شام حکومت وایي نړیوال ائتلاف نه دي توانېدلې چې په پالمیرا کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د پرمختګ مخه ونیسي. دغه ښار تېره اونۍ داعش ونیو، پرون یې پکې د سوریې د رژیم 40 پلویان د عامو خلکو مخکې اعدام کړل. د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په پالمیرا کې هوایي بریدونه پیل کړي دي، څو پرې نږدې چې یاغیان دغه لرغونی ښار وران کړي. خو د سوریې د بهرنیو چارو وزیر د بریدونه بې ګټې بدلې دي. د ولید المعلم د څرګندونو جزئیات د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې په رپورټ کې له احمد شیبر څخه اورو.
د سوریې حکومت وایي چې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف هوایي بریدونو ته دوی اهمیت نه ورکوي. د بشار الاسد رژیم په دې باور دی چې د دوی حکومتي ځواکونه تر نړیوالو ائتلافي ځواکونو له یاغیانو سره ښه جنګیږي. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم د چهارشنبې په ورځ په دمشق کې د ارمنستان له بهرنیو چارو وزیر سره په خبري غونډه کې وویل چې هیواد یې د داعش پر ضد مبارزه کې له عراق سره د زیاتې همکاري غوښتونکی دی. د داعش د دواړو هیوادو ګډ دښمن وباله. د سوریه او عراق د همکارۍ په ارتباط موږ په دې باور لرو چې له ګډ دښمن سره مخامخ یو، او په دې باور یو چې موږ او وروڼه مو په بغداد کې په یوه جبهه کې ولاړ یو، خو هم آهنګي مو د هغه خطر په پرتله چې ورسره مخامخ یو کمزورې ده. د سوریه د بهرنیو چارو وزیر بیا د کوبانی جګړه له پالمیرا سره پرتله کړه او زیاته کړه چې سوریایي ځواکونو چې کومې هڅې په کوبانی کې وکړې هغه د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو له هڅو سره چې په پالریما کې د داعش د مخنیوي لپاره کوي د پرتلې نه دي. ولید المعلم خبری غونډې ته دا هم وویل چې تهران او ماسکو د سوریې د حکومت سخت ملاتړي دي او له دې بلاسوا نخلي. د اسلامي دولت ډلې تېره اونۍ د عراق پولې ته نږدې ځینې سیمې ونیولې او بیا یې د پالمیرا ښار چې د سوریې په مرکزي سیمو کې دی لاندې کړ. د پالمیرا د تاریخي ښار د ژغورنې لپاره د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د داعش پر ضد هوایي بریدونه پیل کړي دي، خو ولید المعلم وایي چې دا بریدونه یې د سوریې له ځواکونو سره هم آهنګ کړي نه دي. په سوریه کې اوس درې جګړې روانې دي او هر ډله له مخالفو دوو ډلو سره په جګړه ده. رژیم له خپلو مخالفانو او داعش سره په جګړو دی، مخالفان له رژیم او داعش سره، او داعش له رژیم او د سوریې د حکومت له مخالفانو سره په جګړو دی.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سره روان دي.
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکوي،
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
چین وایي له هغه راهیسې چې د دې هیواد په شمال لویدیځ کې د مسلمان بلتون غوښتونکو ځپل پیل کړي دي، تر اوسه یو سل او یو اتیا تروریستي بریدونه شنډ کړي دي. بیجنګ وایي په شنجن ایالت کې د یو غور ټبر مسلمانانو ترمنځ ناکراریو ته هغه ډلې لمن وهي چې له بهرنیو تروریستي ډلو سره اړیکې لري. په دې اړه تفصیل اجمل انسخ.
د سی سی ټی وی په نوم د چین تلویزیونی شبکې د چهارشنبه په ورځ د دې هیواد د پوځ د بریاو په اړه یو رپورټ خپور کړ. په دې رپورټ کې د دې هیواد سمندري ځواکونه او هیلیکوپټر له درنو وسلو سره ښودل شوي چې په ودانیو د بریدونو تمرین کوي. په رپورټ کې ویل شوي چې د چین په شمال لویدیځ کې د بیلتون غوښتونکو د ځپلو د عملیاتو د پایل راهیسې تر اوسه یو سل یو اتیا تروریستي هڅې شنډې کړې، خو چینی چارواکي د دې تروریستي هڅو په اړه د جزئیاتو له ورکولو ډډه کوي. څېړونکي باور لري چې کېدای شي واړه حرکتونه او یا داسې حرکتونه چې سوله ایز بو هم په دې لیست کې شامل شوي وي. د شینجیان ایالت ډېره سیمه د بهرنیو خبریالانو پر مخ تړلې، له همدې کبله د دې سیمې د امنیتي وضعیت په اړه د معلوماتو راټولول ستونزمن او یا ناممکن دي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس وایي د چین د تلویزیون په دې رپورټ کې ویل شوی چې د دې تروریستي هڅو په سلو کې نه شپېته د پلان جوړولو په پړاو کې وي او یو سلو دولس مشکوک کسانو خپل ځانونه د چین امنیتي ادارو ته سپارلي. په رپورټ کې دغه کسانو په اړه چې نیول شوي او یا د پولیسو لخوا وژل شوي څه نه دي ویل شوي، خو منتقدان په چین کې د مسلمانو بیلتون غوښتونکو د ځپلو په عملیاتو کې د وژل شوو کسانو د شمیر په اړه اندېښنه لري. د چین په شمال لویدیځه سیمه کې د مسلمانو بیلتون غوښتونکو پر ضد عملیات وروسته له هغه پیل شول چې د تیر کال د مې په شلمه نیټه د شینجیان ایالت په مرکز ورومچي کې په یو بازار کې بمی چاودنې وشوې او دیرش کسان یې ووژل. په دې پسې په پیکینګ کې یو برید د درې برید کوونکو په شمول پنځه کسان ووژل. د سیدنی په پوهنتون کې د شینجن ایالت یو تاریخ پوه ډیوډ بروفی د اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي په شینجن ایالت کې تاوتریخوالی ډیر کله د محدودو کسانو لخوا رامنځته کیږي او سخته ده چې چین حتی د دې یو مورد هم موندلی وي. پیکینګ وایي د شینجن ایالت د یو غور ټبرو په منځ کې هغه ډلې تاوتریخوالی ته لمن وهي چې له بهرنیو تروریستي ډلو سره اړیکې لري، خو په دې اړه یې کوم شواهد نه دي وړاندې کړي. یو غور فعالان بیا وایي په دې سیمه کې د هان چینایي ټبر د کډوالو د نفوذ پراختیا، اقتصادي ناسم وضعیت او د ایغورانو په مذهبي او کلتوري فعالیتونو د سختو محدودیتونو لګول د دې سبب شوي چې خلک د پیکینګ په وړاندې غوسه شي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د امریکا حکومت له قطر سره په خبرو دی چې د طالبانو د هغو پنځو مشرانو د بندیز موده تمدید کی چې درې ورځې وروسته پای ته رسیږي. د طالبانو دغه پنځه مشران کال مخکې له ګوانتانامو زندانه دوهې ته انتقال شوي وو. پر دوی بندیز لګېدل و چې بهر ته به سفر نه کوي او په افغانستان کې به له طالبانو سره اړیکې نه نیسي. خو د افغانستان د سولې عالي شورا په دې باور ده چې پر طالبانو باید فشارونه کم شي څو د سولې پیل شوې هڅې ښې مخته ولاړې شي. تفصیل د احمد شبر پر راپور کې
د 500 طالب مشرانو چې د یو کال راهیسې په قطر کې اوسي د تګ راتګ 15 کلن بندیز د دوشنبه پر ورځ پای ته رسیږي. د طالبانو دغه مشران نور الله نوري، عبدالحق وسیق، محمد نبی عمری، خیر الله خیرخواه او محمد فاضل اخوند امریکایانو یو کال مخکې له ګوانتنامو زندان څخه خوشې کړل او په بدل کې طالبانو امریکایي عسکر بو برګډال خوشې کړ. امریکایانو تر دې تبادلې وروسته د قطر له دولته وغوښتل چې د طالبانو دا کسان باید نورو هیوادو ته سفر ونه کړي. برګډال نږدې 15 کاله مخکې تر تبادلې هغه وخت طالبانو نیولی وو چې دی په افغانستان کې د خپلې پوځي اډې په خپل سر وتلی وو. اسوسییټډ پرس اژانس د امریکایي چارواکو په وینا څرګندوي چې دوی له قطري چارواکو سره خبرې کړې دي څو پر دغو 500 طالبانو لګېدلې بندیز چې د جون په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي تمدید کړي، خو تر اوسه سپینې ماڼۍ په ښکاره اعلان نه دی کړی چې له قطر سره د دغه بندیز د اوږدېدو پر سر کومې موافقې ته رسېدلې دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان مولوي شهزاده شاهد ازادي راډیو ته وویل چې د سولې هڅې روانې دي. که چېرته پر دغو 500 طالبانو بیا بندیز ولګول شي ممکن دغه هڅې اغېزمنې کړي.
زما په نظر اوس وخت دې را رسېدلی دی چې د طالبانو مشرانو سره د یو څه نرمښت نه کار واخیستلی شي او که دوی دا سوچ کوي چې پر دې باندې به موږ دغه تعزیرات تمدید کړو دا به ګټه وکړي، زما په خیال چې
د امریکا په کانګرس کې په تیرو 12 میاشتو کې څو ځله پر دې خبرې وشوې چې قطر باید د دغو 500 طالبانو سمه څارنه وکړي. په کانګرس کې د استخباراتو د کمیټې جګپوړی غړی آدم شیف وایي چې د تیرو 12 میاشتو ته دومره اندېښمن نه و لکه اوس چې 14 او تر دې وروسته 12 میاشتو ته اندېښنه لري. د اسوسییټډ پرس اژانس په وینا د طالبانو په دغو 500 کسانو کې لږ تر لږه یو تن په پټه په تیرو 12 میاشتو کې له وسلوالو سره اړیکې نیولې دي، خو د دې ارتباط په اړه نور معلومات نه دي خپره شوي. البته په دې برخه کې سپینې ماڼۍ ویلي وو چې د یو طالب د څار هڅې زیاتې کړې دي. تیر اونۍ د امریکا په سینا کې د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان مکین هم وویل چې د قطر د 500 طالبانو په ډلې کې لږ تر لږه یو تن له نورو طالبانو سره اړیکې نیولې دي. البته د دغو طالبانو په ډله کې 4 تنه د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي چې د قانون له مخې د دوی سفر منع دی. د کانګرس یو شمېر غړي دا اندېښنه لري چې دا طالبان افغانستان ته ولاړ نشي او هلته په جګړو کې برخه وانخلي. د روانې میاشت په پیل کې د کانګرس د استخباراتو په کمیټه کې د جمهوري غوښتونکو 14 غړو ولسمشر باراک اوباما ته یو لیک واستاوه او له هغه یې وغوښتل چې د قطر له حکومت وغواړي چې پر دغو 500 طالبانو د سفر لګېدلې بندیز تمدید کړي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو غړي به شک چې
ډېر سخت روان دي هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
د افغانستان د کورونا او چار وزارت خبرداري ورکوي چې د ورسته بعد مخادره مواد له پلورونکو سره هغه چلن کوي چې له تروریستانو سره کیږي. دا خبر د کورونا او چار وزیر نورالحق علومی پرون چار شنبه په یو خبری کانفرنس کې وکړه. د یاد وزارت له مخادره مواد سره د مبارزې معینت هم وایي چې مخادره مواد د افغانستان امنیت او ثبات ګواښوي او ورسره جدي مبارزې ته اړتیا ده. صفی الله ستانکزی پرې له کابله رپورټ راکوي.
د افغانستان د کورونی چارو وزیر ټولو امنیه قمندانانو ته امر کړی چې په ټول هیواد په خاصه توګه په کابل کې د مخدره مواد له پلورونکو سره مبارزه وکړي. نور الحق علومی د چهارشنبه په ورځ په خبری کانفرنس کې ویل له دې وروسته بل هغو خلکو سره چې د مخدره موادو د پلور له لارې افغانان معتادوي هغه سي چلند وشي چې له تروریستانو سره کیږي.
کته کشه کې مواد مخدره به فروش میرسونه
له کومو کسانو سره چې مخدره مواد پلوري او زموږ هیوادوال په بدبختی وخته کوي دا سي چلند کوي چې له یو تروریست سره کوي. دا له دې وروسته یو جدي امر دی چې د هغوی په وړاندې جدي مبارزه وشي او دا مسله زموږ په لمړیتوبونو کې شامل ده.
توي مو قرار دره
د سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د رپورټونو له مخې اوس وخت په پلازمینه کابل کې په ډیرو سیمو کې مخدره مواد په اسانۍ پلورل کیږي. اوس وخت 1.6 میلیونه افغانان په مخدره موادو روږ دي. په عین حال کې د کورونی چار وزارت له مخدره موادو سره د مبارزې مرستیال باز محمد احمدی وایي چې په هیواد کې د تریاکو کښت زیات شوی او د روږدو کسانو شمیر هم مخ په زیاتېدو دی.
خغلی احمدی له مخدره موادو سره په 1990 کال کې د شبې مبارزې د ریپورت د لوستلو پر مهال ویل چې د تریاکو کښت 5% زیات شوی او دا مسأله د ناامنیو په زیاتېدو کې رول لري. د کورنۍ چارو وزیر له دې خبرې دا هدف دی چې مخدره مواد د افغانستان د امنیت او ثبات لپاره ستر خطر دی او د تروریزم د تمویل یوازینۍ مالي سرچینه همدا مخدره مواد دي. تروریستان له مافیایي بانډونو سره نږدې اړیکې لري او له یو بل ملاتړ کوي، نو د مافیایي ډلو مخدره موادو د قاچاقوړونکو ډلو او د تروریستي ډلو ترمنځ چې افغانستان ګواښوي او ستونزې رامنځته کړي هیڅ توپیر نه دی موجود. ښاغلی احمدي وایي چې له مخدره موادو سره د مبارزې په 345 پوځي عملیاتو کې د لسهاو بهرنیو په شمول 2640 قاچاقوړونکي له 200 ټنه مخدره موادو سره نیول شوي دي. یو شمېر افغان کارپوهان د مخدره موادو له قاچاقوړونکو او پلورونکو سره د مبارزې په اړه د کورنیو چارو وزیر دا خبرې مثبتې بولي او وایي چې باید په عمل کې ثابت کړي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
منګل تطبیق چې کوم دی
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
اردن کو په پاکستان کې د ځان وژونکو حملو پر ضد اکثره دینی عالمانو فتوا ورکړې دي او دغه کړنې د اسلام ضد بدلې دي. په همدې حال کې ځینې دینی علما وایي چې ترهګر فعالیتونو پر ضد فتواوي صادرول خای پر وسلوالو غیظ ونکي، خو د هغو خلکو سوچ بدلول شي چې له وسلوالو سره همدردی لري. پر دې موضوع د انیس اجمل رپورټ ورو.
د روانې میاشتې په 12 نیټه په لاهور کې د تنظیم اتحادی امت د سوري لاندې د شاوخوا 200 دینی عالمانو یو غونډه وشوه چې پکې ځانمرګي بریدونه حرام وګرځول شو. د دې غونډې وروسته په یو اعلامیه کې یادو دینی عالمانو ویل چې طالبان، داعش، بوکو حرام او القاعده وسلوالې ډلې د اسلام نه خارجي دي. له دې وړاندې هم د ټول پاکستان علما کونسل، سنی اتحاد کونسل او دغسې نورو مذهبي تنظیمونو عالمانو وخت په وخت ورته فتوی جاری کړي دي، خو پوښتنه دا ده چې آیا داسې فتوی د ځانمرګي بریدونو پر ضد ګټورې ثابتېږي او کنه. د سنی اتحاد کونسل مشر صاحبزاده محمد حامد رضا وایي چې وسلوالې ډلې د اسلام نوم اغېستو سره هڅه کوي چې ولس غیر اسلامي کارونه اړخته راولي او په داسې حالاتو کې یوازې مذهبي عالمان د خپل مثبت رول له لارې امن راوستلی شي.
تر ټولو لومړی دا د مذهبي عالمانو او ادارو کار جوړیږي او د ځانوژونکو حملو، بې ګناه خلکو وژنې او د خلکو ژوند کې اور لګولو تعلق له اسلام سره نشته. موږ چې کومې فتوی ورکړې دي، د هغې وروسته په خلکو کې دا یو احساس پیدا شوی دی چې دا جعلي مسلمانان دي چې ګینې اسلام د دهشتګردۍ په ذریعه پیلېږي. نو که تاسو اوس وګورئ، نو په پاکستان کې خودکش حملې تر ډېره کمې شوې هم دي.
د پاکستان علما کونسل مشر مولانا طاهر اشرفی وایي دوی فتوی د ټولو لپاره جاری کوي، خو وسلوال چې د غیر اسلامي کارونو نه لارې فساد خورول غواړي، هیله ده چې یو وخت به په سمه اسلامي لار روان شي.
تر سو چې په هیواد کې د قانون بالادستی نه وي، تر هغې د فتوو د لارې په ټولنه کې هیڅ بدلون نشي راتللی. د ترهګرۍ د ختمولو لپاره د سخت دریځۍ ختمول ضروري دي او د سخت دریځۍ د ختمولو لپاره بیا قانون ضروري دی. خو چې په یو هیواد کې څوک قانون ته لومړیتوب نه ورکوي، نو بیا فتوی هم مؤثره نشي کېدی.
په دې وروستیو کې د خانقاهي امام یو پاکستانی ټلویزیون ته د مرکې پر مهال ویلي وو، ار هغه څوک چې د قرآن او حدیثو غلطه تشریح کوي، هغه له اسلامه وتلی دي. د عارف الحسینی مدرسې یو مشر علامه عابد حسین شاکری وایي چې د علماو په ټولنې ډېر اثر وي. که دوی په رښتیا توګه د ترهګرۍ خلاف یو موټی شوي وي، نو اوس به په پاکستان کې حالات تر ډېره ښه وو.
دی حوالے سره علماء ټول یک زبان شي، هغه هم فتوی ورکي، هم په خپلو خطاباتو کې جمعو خطبو کې نور آواز او نصیحتو کې خلکو ته وي. یقینا د دې معاشره باندې ډېر لوی اثر کړی شي، په دې کې شک شبهه نشته. ده د دې خلاف که حکومت هم برپور خپل اقدامات وکړي، نه دا مسله کنټرول کړي شي، په دې کې شک شبهه نشته. ده خو اوس په کې صورتحال ده چې علما د هم 100% کردار نه ده کوي. ځنه وختي یو ډېر مبهم انداز سره خبره ذکر شي، داسې مبهم انداز سره څنګه عام سایه نشي پیدلې.
پروفیسر ډاکټر قبله ایاز وایي په ټولنه کې د سخت دریځۍ د مخنیوي لپاره د مذهبي عالمانو کردار ډېر مهم دی.
ځوانان دي، هغه د ابهام ښکار دي، هغوی دپاره خو دا لازمن دی
کبلایاس زیاتوی کسته هم فتوا په وسلوالو ډلو ډیر اثر نه کوي، خو لدی سره دا خلکو سوچ بدلی دی شي چې وسلوالو سره هم دردی لري.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرنگ شو بستر کو بانیم تو تیرا شو ایسن نری دل بس دغه مړی مراد
هر طرح کر بدرنگ زکدا چی داغه مین لژون د سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کوم ده ختمیږي. دا د سولې आवाज ده، د ادمی تشدد आवाज
موږ ته اندو مین دي نور نه غوړي چې نور د بیگنا زمونو خاطا بوتونه ته کینی ټول ته خپل پلو غړي چې نور ور باندې کی
ور وخت په وخت جاتیږي. ضرورت دې خبره ده چې دغه ور څنګه مرشي
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاري او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
د پیښور په اعتبار کې د خیبر جنسي د باړې د سپاه کوم مشرانو پرون په وزرګه کې پریکړه وکړه چې د پولیټیکل انتظامی لخوا پر دوی لګول شوی 12 کروڑ روپۍ جرمانه به نه ورکوي. دې مشرانو ویلي حکومت له دوی غواړي چې امنیتي ځواکونو ته منګلباغ رسولې تاوان دي دوی ورته پوره کړي. د سپاه کوم مشرانو په جرګه کې له حکومت وغوښتل چې دوی د بې کوره کړل شوو خلکو خپل کورونو ته د ورستنولو غم وخوري. لسیمې پرې د مشال ریډیو د خبریال فرهاد شینواري رپورټ د داود خټک په غږ کې اورو.
د خیبر ایجنسی د باړې د سپاه کام مشرانو پریکړه کړې چې پولیټیکل چارواکو د دې په کام باندې کومه جرمانه لګولې ده هغه به نه پریکوي، او غوښتنه یې کړې ده چې د سپاه کام خپلو کورونو ته د ستنېدو نیټه دې اعلان کړي. په دې حق لا د سپاه کام مشر شافیصل اپریدی مشال ریډیو ته وایي
حکومت دا غوړي چې 12 کروڑ روپۍ کوم سپاه جرمانه کړې ده په دا وجه باندې چې دا د منګل باغ د دغه قبیلې سره تعلق ساتي. لهذا کوم سپاه به یک وخت به یک آواز دا مطالبه مسترده کړله او دا اعلان یو کړ چې د دستګردۍ خلاف د حکومت کم تاوان شوی دی، دغه نه زیات تاوان ده کم شوی دی، ټول فټه ده هر سړی شوی. لهذا دا جرمنه لا کوم سپاه تیار نه دی.
په باړه کې د اوګدي مودې راهیسي پوځي عملیات روان دي چې زرګونه کورنۍ یې له دغه سیمې په کډه مجبوره کړې دي. یو بل مشر حاجی نصیب اپریدی وایي د بې کوره کېدو له وجې دوی اوس دومره وس نه لري چې د پولیټیکل چارواکو دغه جرمانه لنډه کړي.
موږ هم متاثرین یو، موږ سره د کور د کرې پیسې نشته، د موږ سره سکیورټي پیسې نشته، موږ سره کډه کولو پیسې نشته، موږ حکومت لا پیسې کم ځینې جمع کو.
په باړه کې د وسلوالو شتون او بد امنیت ته په اشاره سره یو بل مشر مقبول خان اپریدی وایي چې ترګری یو بین الاقوامي ستونزه ده او دا د یو قام پورې تړل نه دي پکار.
دا اپریشن چې کوم دی دا د وزیرستان روان دي او هغه تر سوات پیر شوی دی، د یوې قبیلې سره چې کوم دی داسې سلوک نه دی شوی. لهذا مون په د خپل کې دی یو حمایت کړای دی ونه چې کوم دی نو سره پکې ملګری یو په داسې سخ وخت کې مو حکومت لا چې کوم دی د امن شریشته د پوره دغه مرګری دا وی ته ولوریو با قاعده مې سره اعلان کړای دی. هغه بیانونه هغه په پریس باندې رپورټونه ټول پر ریکارډ باندې پروت دی.
یاد دی وی چې څو ورځې وړاندې د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ د باړې سپاه قبیلې ته ویل دي چې په تیرو څو کالو کې په باړه کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو په وخت د پوز کم تاوان شوی دی، نو هغه به سپاه کوم ورکوي. دا ځکه چې د لشکری اسلام وسلوالي ډلې مشر منګل باغ د سپاه کوم سره تعلق لري. د پولیټیکل انتظامیه د دې فیصلې په اړه حکومتي دریز دا دی چې حکومت ته مطلوبه کسان د سپاه قبیلې سره تعلق لري او د جرمانې فیصله د اف سی آر قانون د اجتماعي ذمہواري د شکل لاندې شوې ده.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
اوریدونکو د پاکستان حکومت وايي په داسې یو لوزنامه کار پیل کړی چې له لاسلیک کېدو سره به نه یوازې د پاکستان او افغانستان بلکې د سیمې د هیوادونو ترمنځ تجارتي اړیکې خشي. له اسلام آباد پرې سراج زهیر رپورټ راکوي.
د پاکستان د خبری ایجنسی ای پی پی په وینا اسلام آباد کې د نهې په ماخام د تجارت وفاقي وزیر انجینیر خرم دستگیر خان ویلي دي چې وزیر اعظم نواز شریف ته ټی آی آر په نړیوال کنوینشن کې د ګډون کولو منظوري ورکړې او د ټی آی آر کنوینشن لمخې د ترلاسه مراتو د لارې به د پاکستان ټرکونه افغانستان، منځنی اسیا، ترکیه او تر اروپایي هیوادونو سفر کولی شي. کله چې مشال ریډیو په دې اړه په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو تجزیه کار مبارک زیب نو پوښتل وکتل چې ٹی آئی آر ستوائی او لدیبا سگٹوی نو نوموڑی اوی چې د دې کنونشن منظوري رستو با د افغانستان او پاکستان تجارتی اړیکې هم زیاتې شي او اقتصادي حل ځلې با پیل شي.
د دې مقصد دا دی چې کم ملکونه د دې ممبرز وي هغه ملکونه چې دی داغه روډ په لار باندې هغه ملکونه کې پاس کې دي چې داغه لپاره نور څه پرمیشن ضرورت نه پیږي. یعنی پاکستان ټرکونه به په افغانستان تیریږي خو د افغانستان حکومت به داغه نه څه ډیوټیانې ټیکسونه نه اخلي. دغه شان د افغانستان ټرکونه که واګه بارډر پورې ځي نو بیا به پاکستان هم چې دی د افغانستان د ټرکونو والا نه یا دغه ایکسپورټران نه به دا څه ګارنټیانې یا څه سیزونه نه اخلي.
د ذکر ده د پاکستان د تجارت وفاقي وزیر خرم دستګیر د اپریل په 14 نیټه سره دی او پلاوی د افغانستان سفر کړی وو چرته چې نوموړي د افغان ولسمشر اشرف غنی او نورو لوړپوړو سره ملاقات کې د پاکستان افغانستان ترمنځ د تجارتي اړیکو زیاتولو په اړه خبرې کړې وې. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
وایس اف امریکا ډیوه ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.